د سهار ته بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمنړی او درسي ساعت خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو پایل دې سات په خبرونو کو
چین او تاجکستان په وګړه اعلان وکړ چې افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت جوړېدو ملاتړ وکړ. دوه هیوادونو پرون په دې اعلان کې وویل په دغه سي وو حکومت باید بیلابل قومي مذهبي او سیاسي ډلې حضور ولري. د هیوادونو ټینګار کړی چې افغانستان باید خپلواک بې طرفه متحد ټول ګډون سولېز او لټرورزم جګړې او مخدره موادو پاک هیواد وي. چین او تاجکستان دغه راز د افغانستان سول او ثبات د سیمې د هیوادونو په ګټه بلل دي. دغه ګډه اعلان په تاجکستان ته د چین د ولسمشر شي جین پینګ تر سفر او په قزاقستان کې د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو په غونډه کې تر ګډون وروسته خبره شوې ده. د افغانستان په لاسو ولایتونو کې نن هم د بارانونو د اوریدو اټکل شوی دی. طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو اعلامیه کې ویلي چې د چنګاښ تر شپاړسمې پورې به په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیا او غزنی کې د باران اندازه له 15 تر 30 ملي مترو پورې وي. په لمه کې وړاندې ویل شوی چې سالنګونو په ګډون د افغانستان په زینو، په ختیځو، شمال ختیځو، شمالي لویدیځو، جنوبي حوزو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل شوی چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې 50-80 کیلومتر پورې وي. په کراچۍ کې د طالبانو قونسلګری خبر ورکړی چې د یو ماشوم په ګډون نه افغان بندیان د سن ایالت له زندانونو خوشې شول. دغه قونسلګری پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه نه بندیان پرون جمله زندانونو تر خوشې کېدو وروسته له خپلوانو سره یو ځای شول. ویل شوی دی کسانو د کډوالۍ کارتونه هم درلودل خو بیا هم د پولیسو لخوا نیول شوي وو چې ګواک د کارتونو وخت یې پوره دی. د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی. ورسره ایران هم د افغانانو اخراج زیات کړی دی. په ایران کې د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنو نتیجې ښایي نن شنبه اعلان شي. دغه ټاکنې د تېرې شپې تر 12 بجو پورې تمدید شوې. دغه ټاکنې د تېرو انتخاباتو د دوو مخکښو کاندیدانو اصلاح غوښتونکي مسعود پزشکیان او د تونلارې سید جلیلي ترمنځ وشوې. په ایران کې چې د وګړو شمېر څه باندې 50 میلیونو ته رسېږي دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسي د ځایناستې د ټاکلو لپاره وشوې. د تېرې جمعې په ټاکنو کې یو کاندید هم اکثریت رایې ونه ګټلې ځکه ټاکنې دوهم پړاو ته لاړې. امریکایي سناتور مارک وارنر په دې لټه کې دی چې د ډیموکرات سناتورانو یو ډله جوړ کړي تر څو له جو بایدن څخه وغواړي چې د جمهوری پالو له کاندید ډونالد ترامپ سره د تیرې اونۍ په مناظره کې د خپل چلند له امله د ولسمشرۍ لپاره د سیالیو له دوام څخه لاس واخلي. واشنگتن پوسټ ورسپانه دا خبره د دوو کسانو له قوله چې نمونه یې پټ ساتل شوی خو له دغو هڅو خبر دی نن په یو راپور کې کړی ده. په دغه راپور کې ویل شوي چې د ډیموکراتانو په منځ کې دغه احساس ورځ تر بلې پیاوړی کیږي چې بایدن نشي کولی په سیالۍ کې پاتې شي. د راپور له مخې سناتور وارنر نورو ته ویلي چې د دې ته ژوره اندېښنه لري چې بایدن نشي کولی د ټرمپ د ماتولو لپاره بریالی کمپاین پر مخ بوزي. ټاکل شوی د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر د میاشتې په 15 ترسره شي. د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي او مخکښ مشر وایي دوی تمه لري چې په غزه کې د جګړې د درېدو لپاره ژر له اسرائیل ځواب ترلاسه کړي. د حماس دغه چارواکي اوسامه همدان د فرانسې خبري اژانس ته پرون ویلي ممکن دغه ځواب نن شنبه سهار دوی ته ورسیږي چې ورسره په غزه کې جګړه ودرول شي او د یرغمل شو خلاصون ته زمينه برابر شي. په همدې حال کې د اسرائیل مرکچیان چې مشري د استخباراتي ادارې مشر ډیوید برنیا کوي په دوحه کې قطری منځګړو سره له خبرو وروسته پرون خپل هیواد ته روان شو. د حماس ډلې لوړ رتبه چارواکي اسامه همدان ویلي د حماس ډلې پوځي څنګه لا هم په ښه وضعیت کې ده او د اسرایلي ځواکونو په وړاندې د جګړې توان لري. او د اروپا د ملتونو د فوټبال جام د کوارټر فائنل سیالیو په لړ کې نن انګلستان له سویس سره لوبه کوي او هالند هم له ترکیې سره مخامخ کیږي. پرون هم د څلورو ټیمونو ترمنځ لوبې وشوې. فرانسې د پینالټي شوټونو په پړاو کې پرتګال ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ځان ورساو. په بل لوبه کې هسپانیا کوربه جرمنی ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ورسید. هسپانیا جرمنی ته د 2-1 په مقابل کې ګولونو په وهلو سره ماتې ورکړه.
مخکې له دې چې د ازادي راډیو دوه اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي لنډه خبري برخه لرو.
د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکۍ مهسا وایي د ماینونو او ناچاو د مهماتو چاودنې په افغانستان کې هره میاشت راوي او زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اړوي. د دې مسې مشر ازادي راډیو ته ویل لا هم د افغانستان دوه پر درېیمه برخه خاوره په ماینونو او ناچاو د مهماتو پوښلې ده. معلول کسان وایي افغانستان کې د دوی د ژوند شرایط خراب دي او حکومتونو یې لازم لاسنیوی نه دی کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
لڅو لسیزو د ماینونو او ناچاو د مهماتو د ختمولو له هڅو سره سره د افغانستان دوه پر درېمه برخه خاوره په دغو مهماتو پوښلې ده. د ایم ډی سی ماین پاکۍ مؤسسې رئیس وایي دغه ماینونه او ناچاو د مهمات هر میاشت تر اویا زیاتو کسانو ته چې اکثریت ماشومان دي مرګ ژوبله اړوي. شهاب حکیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ماینونه او نور ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو ژوند ګواښي.
افغانستان دو پر دریمه برخه یعنی د څلور سو ولسوالۍ څخه 268 په ماینونو ککړ دي. 3 میلیونه خلک د ماین یو کیلومتر کې ژوند کوي. چاودیدونکي توکي هر میاشت لاویا څخه زیات کسان چې اکثر یې ماشومان وي معلول او یا یې وژني. د ماینونو او ناچاودو توکو ککړتیا چې له 2001 کال څخه مخکې او اوس رامنځته شوی لاندې ولایتونه سخت ځپلي دي. دا ولایتونه اروزګان، کندوز، هلمند، کندهار، کنړ، بادغیس، فاریاب، ننګرهار، غزنی، فراه او میدان وردګ ولایتونه دي چې سخت ځپل شوي دي.
په افغانستان کې زیات ماینونه او ناچاو د مهمات د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل او تر هغه وروسته کلونو کې ځای پر ځای سوي دي. په تیرو لسیزو کې ډول ډول ماینونه او نور مهمات د دولت ضد وسلولو لخوا هم ځای پر ځای سوي چې د وخت د حکومت پوځي کارونونه په نښه کړي خو زیات وخت یې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار اوسیدونکی شفیق الله افغان هغه معلول دی چې د خپلې کورنۍ د نفقې ګټلو مسولیت ورتر غاړې دی او څو کاله مخکې د سړک غاړې بم په چاودنه کې دواړې پښې معلولې سوي دي.
موږ سره د مور او د مېرې چلند کوي. موږ سره موږ ته وایي چې تاسو شل کاله خوړلی دی، تاسو نور دی پلورانه شي. موږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړی دی. موږ ته ماش نه ورکوي په ټیم باندې. خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک یو لا پشل زرا مشور کې یو مونږ ته 15 ډیر زرا سالور ډیر زرا 2 ډیر زرا اتل زرا دغه مونږ ته ماشونه تاکلې دي. دې باندې مونږ د کال چارو پردانې کیږي.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همرغی دفتر یا اوچا ویلي د 2022 میلادي کال له جنوري څخه د 2023 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې 1400 کسان د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په چاودنو کې ټپیان سوي چې له دې ډلې 68% ماشومان دي. په افغانستان کې د هیلو ټرست مؤسسې مدیر او د پروګرامونو مشر فرید احمد همایون په غبرګولي میاشت کې ویلي وو په ډلیز ډول له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو ستنېدلو د ماینونو او ناچاو د مهماتو په چاودنو کې د خلکو د زیانمنېدو خطر زیات کړی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د جرمنی د نړیوال همکاري ادارې جی آی زیت اعلان کړی چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه هم پای ته رسوي. د ادارې چې له څه باندې 12 رئیس په افغانستان کې په مختلفو برخو کې فعالیت کوي د کار به بندېدو سره به څومره افغانان د دوی له مرستو څخه بې برخې شي په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د نړیوالو همکاریو لپاره د جرمنی ټولنې جی آی زیت اعلان کړی چې له طالبانو سره په همکارۍ نور په افغانستان کې کار نه کوي او په یاد هیواد کې خپل مستقیم فعالیتونه ودروي. دغه ټولنې د پینشن مې په ورځ ناوخته په یوې اعلامیه کې ویلي چې دوی خپل ټول جرمني کارکونکي له افغانستان څخه وباسي او تر 2025 کال پورې به دغه هیواد کې هیڅ سیمه ییز کارکونکي نه ګماري. خبر پانه کې راغلی چې د افغانانو اوسنۍ وضعیت ته په کتو د جرمني د حکومت د پریکړې لمخې به په افغانستان کې د جی آی زیت فعالیتونه له جرمني یا دریم هیواد او یا هم د نا دولتي ادارو لخوا ترسره کیږي. جی آی زیت د دې ادارې د فعالیتونو د درولو د لامل په اړه زیات څه نه دی ویلي. د نړیوالو همکاریو لپاره د جرمني ټولنې جی آی زیت ټینګار کړی چې د افغانستان خلک خپل لومړنیو اړتیاو ته د لاسرسي لپاره ملاتړ ته اړتیا لري او زیاته کړی ده چې د 2020 کال له اگست میاشتې راهیسې د ډیرو افغانانو د ژوند شرایط بدل شوي او هغوی له بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. جی آی زیټ زیاته کړې چې شته او پیل شوې پروژې لا هم پر خپل حال دي او د دوی مرستې د لومړنیو خدمتونو په برخه کې دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې له جی آی زیټ ټولنې څخه مرستې ترلاسه کوي وایي چې په غیر مستقیم ډول د بشري خدمتونو وړاندې کول به د دوی لپاره اغیزمن نه وي. د دوی له ډلې څخه یو چینی غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
زه یو له هغو کسانو څخه یم چې د جی آی زیټ له ټولنې چې یوه جرمنی موسسه ده مرسته ترلاسه کوم. اوس موږ اندېښنه دا ده چې که دا موسسه له افغانستان ووزي او مرستې د بل چا په لاس کې شي څو لاسه به شي او موږ ته به کم څه پاتې شي.
د جی آی زیټ د پرېکړې په افغانستان کې د دغه دفتر یو شمېر ځایي کارکوونکي هم اندېښمن کړي دي. د دوی یوې کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادارې نور ځایي کارکوونکي د طالبانو په واکمنۍ کې د خپل امنیت او راتلونکو دندو په اړه اندېښمن دي.
د دوی وتل به د سیمه ایزو کارکوونکو پر ژوند ډیر اغیز وکړي. د جی آی زیټ کارکوونکي ډیر اوس د خپل خوندیتوب او خپل مسلکي راتلونکي په اړه اندېښمن دي. نړیوال سازمانونه او تمویل کوونکي هیوادونه باید د دې کارکوونکو او د دوی د کورنیو ملاتړ او ساتنه وکړي.
جی آی زیټ یوه جرمنی موسسه ده چې د 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په بېوزلو سیمو او کلیو کې د ځان بسایینې، د قابلو او ښځینه روغتیایي متخصصینو د روزنې او د ښځینه متشبثینو او د دوی په رهبرۍ له سازمانونو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي. جی آی زیټ یوازینی بنسټ نه دی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپل فعالیتونه دروي. تر دې وړاندې د سویډن کمیټې هم د تیر کال د مارچ میاشتې په 15 نیټه وروسته له هغې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار محدودیتونه ولګول. له دې بندیزونو وروسته یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه کم او یا هم وځنډول. د نړیوالو همکاریو لپاره د جرمني ټولنه جی آی زیټ په داسې حال کې له افغانستان څخه خپل کارکوونکي باسي او خپل مستقیم فعالیتونه دروي چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډیر خلک بیرنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوزم. نور د دې ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د ضرورت مطابق دی یو فیصله وکي. تیر ولار سه 15000 د شو زپاره اید بهتره اید. ته خپل کور ته 15000 وډای سه. یوازې موږ د کور د برق بیل یو 10000 افغانۍ راغلی و. ماش هم 15000.
د یو میرمنې غږ مو اوریده چې ویل د طالبانو نظام دوی ته لدی ورسته 15000 ماش ورکوي. حال دا چې یوازې د برېښنا بلې یو ولسر راغلی. د دې موضوع د حل لپاره څه کول پکار دي؟
خزش د مافانه به هدا او نش د موږ د خزم ناتړ کوي. باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره د رحم لا دی کی خپل طالبان سره باید ډیر خبر پدې وشي. باید فشار پر راول شي او کني کیږي نو هر خبر زوال لري. دا شی دا نه پیدا کوي. خو د فشار اړو فکر نه کوم کې یو کالم د دوه حکومت د رقم نه هم پیدا کوي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر منورتونکو د طالبان حکومت څو ورځې وړاندې په یو رسمي مکتوب کې دولتي ادارو ته خبر ورکړی چې له دې وروسته به د ښځینه کارکوونکو معاشونه 15000 افغانۍ اجرا کیږي. یو شمېر افغان میرمنې وایي چې د حاکم نظام دا لومړی ځل نه دی چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي. له زده کړو او کار څخه یې منع کړي. هغه کم شمېر میرمنې چې دندو ته تللې اوس یې معاش ورته کم کړ. دوی علت په یو بل ډول د ښځو په کور کې نول غنی وای 15000 خو یوازې هغه وچه ډوډۍ او د لارې کرایه هم نکیږي. د کندهار ولایت اوسیدونکو شفیقه چې ډاکټره ده وای د یاد ولایت د سپین بولدک په سره ګرمۍ کې کار ته تلله، په خواهی 40,000 افغانۍ معاش ورکوه. خو د طالبانو د حکومت نوی مکتوب چې پکې د ښځینه معاش 15,000 ویل شوی دی سخته اندېښمنه کړې ده. ډاکټره شفیقه په پیل کې د نورو میرمنو په اکله وایي
ترانسپورت مشکله دی چې دوی په اسانۍ سره یو خود ترانسپورت لري هم نه عاید هم نه لري چې دوی رسیدګي ورته وکړي، یعنی په پښو ځي ورځي. بیا چې د کندهار ګرمۍ هم به حد زیاته ده نه، نو دوی نسي کولی چې رسیدګي وکړي. 15,000 افغانۍ بیا په دغه سګرانۍ کې چې اوس په ښار کې څومره ګرانې ده، ډالر چې هر څومره کښته کېږي ګرانې هغومره ډېریږي. هغه سې د خبره ده بیرته افغانۍ ورسره هم پورته شوي ده، سامانونه هم ګران شوي دي. نو دوی په کافي اندازه سره خپل ځان پر سامان نسي اخیستلی، د کور دپاره ځینې ضرورت سامانونه نسي برابرولی. زیاتره کورنیان یې چې 15,000 مکمله میاشت 15 ورځې اعلانه بسیږي، حتی دا چې په اوسنی وختو کې د کوچني دپاره ډایپر له ولاکه دونه کېږي.
بله، له ځانه را ته خپل مصارف څه رقم پوره کوي؟
زما مصارف خو اوس داسې دی چې لږ څه چې زه خپله کار کوم لږ مې ورور ما ته راستوي، که نه دغسې زموږ کور نه چلیږي. بیا هم د میاشتې تر نیمایي پورې هغه مصارف رسیږي. د میاشتې نیمایي وروسته نو قرض وکه پور وکه د یوه سو د بل څخه په دې طریقه مخته ځو موږ. بیا چې معاش واخلو بیا هماغه قرضونه په دغه معاش سره ادا کړو.
او دا معاش مو اوس درته کم که؟
بله، و معاشونه بې حده زیات کم شوي دي، بې حده کم شوي دي.
تاسې علت څه ګڼئ؟ د طالبانو حکومت ولې میرمنو سره دا ډول چلند کوي؟
ځکه اول خو د دوی خپل د ځانه سره یو غلطه مفکوره لري چې باید ښځې ګرځي کې د کوره را ونه وځي. ښځې باید ساتر وکړي، ښځې باید په کور کې اوسي. هغوی د کور د پاره دي، د باندې د پاره نه دي. که هغه د تعلیم د لحاظ وي، که هغه د وظیفې د لحاظ وي، که هغه د کور د سرپرستۍ د لحاظ وي، دوی باید هیڅکله هم د کوره د باندې را ونه وځي. ټول عمر باید د بل تر لاس لاندې دوی غټان سي. دوی باید خپل په ژوند کې پرمختګ ونه کړي، دوی باید کوم ارمان او ارزو ونه لري. د دوی دغه مفکوره ده، دا غلطه مفکوره چې د دوی سره ورسره ده، دوی هغه غواړي پلي کې په افغانستان کې. او شاید د دوی دا رقم مطلب یې چې باید ښځې بل کار ونه کړي. 15,000 په دومره لاره کې په داسې ګرمۍ کې او په داسې شرایط کې 15,000 خو هیڅ دی ګرسري کې. د یو کور دپاره، د یوې میرمنې دپاره خو هیڅ دی.
کله چې دا خبر تاسو واورید چې د میرمنو معاش بل دی وروسته 15,000 ایله رواني اړخ نه څومره بد تاثیر در باندې وکړ؟
د رواني اړخ د لحاظ یوازې پر مانه پر تیری یو کارکونکو باندې بد تاثیر کړی دی، ځکه چې هغوی خپل کورنۍ سپورټ یې، زیاتره د کورنۍ سرپرستان یې. هغوی ته سټرس ور پیدا کیږي، انزایټي ور پیدا کیږي. دوی دا بیره لري کچیر بیا تر دې هم لږ سپول، کچیر دا مو بسانه و نه کړل، که د غرمې ډوډۍ وخورو د شپې دا نه لرو، د شپې د وخورو سهار به چای او ناشته نسو کولی، بیا به په وږي نس وځو نه نووځو. دغه رقم دي ټوله
څه غوښتنه لري په داسې یو وضعیت کې د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څه غوښتنه لري؟
ما اولنۍ غوښتنه دا ده چې دوی د اول د ښځو حقوق وپېژني. اول باید دوی د ښځو پر حقوقو باندې څېړنه وکړي، سم د سر په خلاص. بیا چې دوی کومه فیصله نیسي، بیا د حقوقو مطابق د هغوی د ضرورتو مطابق یو فیصله وکړي. داسې نسي کولی چې تیره ولاړ سي هسې ایله نو 15,000 د ښځو دپاره عاید بهتر عاید دی. دا خو بهتر عاید نه دی. ته خپل کور ته 15,000 وړی سي، دغه اوس چې تا افغانستان ته راغلی، افغانستان دې ونیوی، تا ټول کوم چې په حکومت کې تا د ځان سره راوستي دي دلته، په ټول باندې د حج وکړي. دلې چې یوازې زموږ د کور د برق بیل 11,000 افغانۍ راغلی وي. موږ برق نه درلودې په هغې میاشتې کې چې دوی پر موږ باندې 11,000 افغانۍ چارجز راوستل. معاش هم 15,000، نو معاش 15,000 سي 11,000 یواز د برد بیل دي. دا رقم دی. اوبه دي خراب دي، زیاتره برمې نسته، خلک اوبه مرانی سي اوس وختو کې.
میرمنو چې له کور څخه بهر کار کوه، د کورنیو نارینه و ته هم د اقتصادي ستونزو په حال کې وګه ورکړي وه. خو کله چې طالبانو د دوی دندې ورنه واخیستلې، د کورنۍ لګښت حیرانی دي چې څه ډول او له کومې لارې څخه یې برابر کړي. احمد الله احمدي په دې اکله وایي.
نه یوازې دا چې دوی ته په دندو کې مشکل وو، دندې نه ورکول کېږي، محدودیتونه پر باندې وضع شوي دي، له دوی څخه د مسلم حق د تعلیم حق هغه هم اخیستل شوی ده. نو په اوس وخت کې اعلان وسو چې د دې د ځینو کارکوونکو معاشونه 15,000 افغانۍ ټاکل شوي دي. دا هم یو ډول محدودیت ته په دې سره اوسني واکمنان غواړي چې هغه ښځې چې مثلا په کور ناستې دي او یا په ادارو کې کار کوي، نو کله چې په دغومره اندازه باندې معاش دوی ته ټاکل کېږي، ډېری مېرمنې دې ته زړه نه کیسه په همدغه عمر معاش باندې کار وکړي، ځکه 15,000 افغانۍ معاش باندې د کورنۍ خرڅ او خوراک او د کور امکانات نه کیږي. نو په دې سره اوسني مسؤلین غواړي چې په ښځو باندې د کاري ساحه نورم تنګه کړي، نه غواړي چې دوی په اداراتو کې کار وکړي. د دې هدف زموږ فکر سره همدا ده.
په افغانستان کې اکثره داسې کورنۍ دي چې ښځه او نارینه دواړه کار کوي، د کور لګښتونه پوره کوي. کله چې ورځ تر بلې پر ښځو دا رقم بندیزونه راځي، نارینه څومره تر فشار لاندې راځي د کورنۍ نارینه؟
طبیعي ده چې په تیرو 10 کلونو کې زیات مېرمنو په برخو کې کار کاوه، خوندوی ته تللې، د دې ترڅنګ په روغتیاي مرکزونو او نور اداراتو کې زیات شمیر مېرمنې لیدل کېدلې او د زیاتره کورنۍ نفقه یې برابره ولا. په دې سره به کورنۍ تم ډیره زیاته سخت شي چې یوازې د دې مېرمنې وي یا د دې کور خزینه وي چې د دې لپاره نفقه ګټله او پیسې پیدا کولې. یو ډول سختي دوی ته هم ایجادېږي، یو بل طرف ښځو باندې هم کاري سهاره تنګیږي او په دې سره دوی په لوی لاس له کار نه محرومېږي. ډېر ځانونه لري، یو ځان خو دا هغه کوم معاش چې دوی ته راته دوی نشي کولای چې مثلا دا پیسې لاسته راوړي او له بل طرفه دوی باندې کاري ساحه تنګیږي.
بله، ډیری مېرمنې له کاره ګوښه شوي دي په دې وروستیو کې، دا د معاش ورته کم که دغه مسایل چې بیا په کور کې اقتصادي ستونزې څومره د کورنیو شخړو لامل کېږي؟
اتمن چې د کورنیو مسؤلیتونه مېرمنو ته ورغاړي شي، او په دې کې زیاتره داسې کورنۍ چې دي چې د کور نور غړي هم نه لري، مثلا د کور مشران هم نه لري، نارینه مشران، نو په دې سره به دوی له فقر او غربت سره مخامخ شي او ممکن زیات شمېر ښځې له بېوزلۍ سره مخامخ شي او یا هم خار او کوڅو کې سوالګري ته مخه کی. نو دا ډیر زیات تاثیر لري په ټولنه کې کار کول او په یغه باندې بیا وال واره داسې محدودیت لګول چې په یغه باندې د کار ساحه تنګ شي او لدی څخه د وظیفې واخیستل شي، کار واخیستل شي یا محدودیتونه ور باندې وځي. اتمن په مېرمنو باندې ډیر زیات تاثیر کوي، د دې په کورنوي باندې ډیر منفي تاثیر لري، په بچانو باندې منفي تاثیرات لري، چې په دې سره د ډیرو ناخوالو سره مخ کیږي. ښځې سیدي په کورنۍ کې له نارینه سره څنګ په څنګ باندې کار کاوه، ډېر په اقتصادي برخه کې ډېره زیاته مرسته ورسره کوله. په ځینو کورنۍ کې اکثر وخت جنجالونه په مالی حسابونو باندې راځي. په دغه صورت کې چې و کورنۍ معاشونه لري او امکاناتونه لري، ناتمن د کورنۍ د غړو ترمنځ په مالی حسابونو باندې اختلافات رامنځته کیږي او د ښځو او د نارینه ترمنځ په خپله د ښځو ترمنځ د شخړو سبب کیږي او تاوتریخوالی رامنځته کیږي. یو وخت دغه چې دوی له بېوزلۍ سره مخامخ کېږي او د بېوزلۍ کې بیا کورنۍ نظام هم ګډوډ کېږي.
که درته ووایه، که څه هم په دې اکله باندې بار بار خبرې شوي، خو بیا هم ولې اوسنی نظام د طالبان حکومت ولې هر ځل بندیز په ښځو د دوی ته یو ډول سزا ورکول؟ دا ولې
ښوونځي بندېږي، د پوهنتونونو دروازې بندې شوې، کاري ساحه ورباندې تنګه کېږي؟ له یوې خوا څخه خو خبره دا ده چې په افغانستان کې په لوی لاس باندې یو نسل، یو قشر له تعلیم محرومېږي، مثلا کاره محرومېږي، او کله چې یو نسل له کاره محروم شو، له تعلیم محروم شو، نو هغلته دغه مسلکي قوه هم زر نه پیدا کېږي. نو ما نظر به دا وي چې له دې څخه بیا د سیمې هېوادونه ډېره زیاته استفاده په اسانه سره کولای شي. په راتلونکو کې دوی ته د جګړې هغه عناصر یا هغه مواد بیا په اسانه باندې هغه بشري قوه په لاس باندې نه ورځي. کله چې یو نسل تعلیم یافته شي، کله چې یو نسل پوه شي، نو هغه بیا د جګړې ته نه مایله کیږي. او کله چې په یو ټولنه کې، په یو هېواد کې تعلیم نه وي، د کورنۍ له خوا څخه خپل بچیان په سم ډول باندې ونه روزل شي، په خپل مسلک ته څوک لاړ نه شي، نو په هغې هېواد کې قرمیزه پکیږي، له غو څخه د سیمې وادونه په اسانه سره بیا په راتلونکي کې ګټه اخیستلای شي.
پاولې
ولسی جرګه کې د خلکو په خاني استاد او د خځو د اقونو فعال میرمن سایمه خوګیانی چې کلونه کلونه د خځو د اقونو په برخه کې کار کړی او اوس هم د کلیو او بانډول خځو سره په اړیکه کې دی. وایي چې یو خو ټولو افغان میرمن زده کړې نه دي کړي، له ستونزو سره مخ دي، بل کومو چې زده کړې کړي هم د طالبانو نظام کار ته نه پرېږدي. د ګوتو په شمېر خځو چې دندې درلودلې اوس یې معاش ورته 5000 کړ. له اغلې خوګیانی سره مو مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
افغانستان کې خو اول دا چې میرمنې په ډېره کمه فیصدۍ سره کولی شي چې دوی معاش ولري، ځکه چې دوی تا ته معلومه ده چې زده کړې ډېرې زیاتې نه دي کړې، خصوصاً د کلو وروستۍ ښځو خو زده کړې نه دي کړې. هغو فقط په زراعتي ځمکو کې کار کړی دی او نور په داسې عواید لرلي یا معاشي ساتلي دي. یوازې هغه ښځې چې هغو په ښارونو کې اوسېدلي دي، دوی د دې توانېدلي دي چې تعلیم وکړي او د هغې تر څنګ به دوی وظیفه واخلي او کار ترلاسه کړي، په مقابل کې معاش واخلي. یعنی دا خزې په افغانستان کې خزې په 10% کراشي موږ خوشاله یو. نو دا خزې دومره وی چې دوی د خپل کور په اقتصاد کې راغندرول لوبول ځکه کوي، ربه معاش لرلو کوي، لرلو کوي، ربه کار کولو کوي، نه کولو دوی کولو شي د ځان لپاره، د اولاد لپاره، د کور لپاره نفقه پیدا کی، حلال نفقه. نو ډېر خزو په کسبي شکل هم کار کولو دی، باندې کار کولو چې متاسفانه اوس نش کوله، لکه ځینې خزو مثلا پرشګاو کې کار کولو، ځینې خزو شاید نور داسې کسبي لرلو چې باندې کار کولو، په مارکیټونو کې کار کولو، یا به ځینې تولیدات په کورونو کې جوړول د باندې ویستل چې هغه اوس بارشګاه خو ورته بندې کړي دي، هغه هم کمرنګه شوي دي. نو په دې خاطر باندې چې هغه ښځې زموږ اکثره ښځینه ډېرې په معرف کې دي او د صحت په برخه کې کار کوي، په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې کار کوي. څومره چې زه اوس خبره ما د دوی معاش د دې مکتوب په اساس باندې 3000 افغانۍ ټاکل شوی دی، چې ټولې ښځې که په هره برخه کې کار کوي، که د جبریت وخت مقرر شوی وي او وروسته مقرر شوی دي، نو دوی باید 5000 افغانۍ معاش واخلي. او موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې په 5000 روپۍ باندې اوس دوه بجو وړم نه کېږي. نو دا ښځې هم لکه د نارینه غوندې کورونه لري، اکثرا سرپرستان نه لري، مسلمان دود خپل کورونه ورته رغاړی دي. دوی نشي کولی چې په دې 5000 روپۍ باندې، حتی که دوی د وظیفې نه لرې اوسي، هغه د ترانسپورت کرایه خو یې پرې ورکړي، لاړ شي راشي بیرته، دوی لپاره ډېره زیاته مشکله ده.
خوګیانی صاحب، ولې یوازې د میرمنو معاش کمیږي؟ که چیرې دوی سره دلیل دا وي چې بودیجه نشته، آیا د بودیجې کمښت یوازې فشار باید په میرمنو باندې راسي؟ د تاسو نظر په دې اړه څه ده؟
نه، باید داسې وشي، متاسفانه ګوري، د هر قانون پر لحاظ باندې، د دین په لحاظ وګورو، ښځې د نارینه سره مساوي حق لري. که د قوانینو په لحاظ وګورو، ښځې کولی شي مثلا پخوا هم کار کړی دی، اوس هم د کار حق لري، کور خزه هم حق لري لکه د نارینه غوندې چې دوی په مساوي شکل باندې کار پیدا کړي او کار وکړي. دوی حق لري چې دوی غوندې په مساوي شکل، لکه څومره معاش دوی د معاش دوه واخلي. بیا هم که چیرته ټولنیز حمایتونه وي، څنګه چې نارینه ته وي، هغه څه باید ښځو ته وي. مثلا دوی ته نارینه ته بانک قرضه ورکړي، کار ته ښځه باید بانک قرضه ورکړي. همدغه څه که ځینې بیمې د نارینه دپاره وي، د ښځو پاره به اوسېږي. ښځه له اولادي رخصتي ګانې اضافه د نارینه ونه لري، ځکه دغه امتیاز لوی اضافه دی، همیشه په قانون کې دوی ته دغه شوی دی. نو په دې لحاظ باندې د دې لپاره چې تاوانمند شي او په دې پوه شي چې څنګه کار وکړي او څنګه مثلا خپل کارونه ښه مخته یوسي، دوی باید تربیه شي. نو که کله دغه ټول شیان په نظر کې ونیول شي، په دغه نه ښځه هم کولی شي لکه د نارینه غوندې د ټولنې په پیشرفت کې، په توسعه کې او برخه واخلي. په دې خاطر باندې چې دوی وایي چې بودیجه کې مثلا کسر لرو یا بودیجه د موږ کمه ده، نو نظوره خدا خو مادن تاسو وړي چور کوي، نور منابع د افغانستان تاسو وړي، خو زور به ټول فشار ټول به راځي په خوځ باندې. تا خو ما لپاره بيخي جالبه پدې ده چې اوس خو کسر د بودیجې دی، خو زه په دې خفه کیږم، په نارینه هم خفه کیږم، ځکه هغو ته هم کور نور درغاړي دي، خو په نارینه هم راځي او نو خو به د خوځ هم راشي. او دا که یوازې تاسو ټول فشار په خوځ باندې دغه کوي اچوي چې د خوځ ته 5000 معاش ورکوو، ځکه چې موږ کسر د بودیجې لرو یا موږ بودیجې کې مشکلات لرو، او نارینه ته بیا پوره معاشونه ورکوي، دا ښکاره توپیر دی. او یعنی دا خلک چې باندې چغه وایي د تاسو وزت باندې چې اپارتاید جنسیتي دی، خو به رښتیا خبره درو، خو د همدغه نه معلومېږي چې رښتیا ده نو.
بله، دوی ولې له میرمنو سره داسې چلند کوي؟ دا اول ځل نه ده چې د میرمنو په حق باندې دوی سترګې پټوي. اوس هغه ډېر کم شمېر میرمنې چې دوی په رسمي او غیر رسمي دندو کې پرېښې دي، اول خو یې ډېرې زیاتې په کور باندې کېنولې دي. دغه لږ شمېر چې کار کوي، دوی ماشینه ورته کم کړله. که څه هم بار بار موږ او تاسو په دې خبرې کړي، خو ځای لري چې بیا هم وایو
ولی دوی داسی کی
تذیب خاطر باندې چې دو باندې باید محیط راتنګ کی یو لارنده دو باندې باید محیط راتنګ کی ذکر صاحب راتنګ کی دوی مجبور شي کار پری دی ځکه کزا زما وظیفه ته او پینځر په ماش ما درا کی نو په پینځر زما مشکل نه حل کیږي اولاد هم پات کیږي کور هم پات کیږي او نور مشکلات هم زما مگر به ما د اقتصاد پر هغه مسر کومک نشه ولا نو زه به مجبورت نه لرم ځل شم زه وظیفه ته لاړ شم چې پینځر په باندې سره تر بازګره ته خام کار کوم چې بیرته غزر اورم زما د بچی پیز کچالو مونش خو زه به کار پرې کړم نو شاید یې ویل ته دا اوسېږي چې دومره فشار په دور اوړي چې دوی خپله مجبور شي چې کار نه پرېږدي او په همدا خاطر باندې اکثره ښځې زمونږ اوس په هېڅ تکلیفونه اخته شوي دي ځکه د یو خانه د نظام فشار دی د بل خانه د کور فشار دی په بل خانه اقتصادي مشکلات دي چې د ټولو مشکلاتو زیږنده دغه اقتصادي ستونزې دي نو ښځې والمداره چې بس څوک مو ته راغلي دي دو په نظام کې
په دغسې یو وضعیت کې مېرمنې څه وکړي نو په کور کې کېناستل او غږ نه پورته کول د حل لاره نشي کېدلی په دغسې وضعیت کې آیا تاسو سره کومه مشوره شته چې افغان مېرمنو ته یې وایي
زمونږ په وخت کې که دغسې مشکلات سره مخ کېدلو نو خو یوه لار همدا وه چې بد سړی احتساب وکړي یوه لار همدغه ده چې اعتراض وکړي همد یوه بله لار دغه ده چې راووځي د باندې راووځي خپل غږ جي کړي بله لار دا ده چې قلم اخلي به د یو څه ولیکي متاسفانه چې اوس هېڅ شی نه کېږي په افغانستان کې مطبوعات راوتلی نه شي که قلم واخلی څه ولیکي له هغه نش راولی نه شي سړک ته نش راوتلی احتساب نه شي کولی د زړه په ویشلو به یې څه وکړي هره مشوره دوی ته ورکړو فشار په دو باندې ځکه مونږ په د باندې یو فشار په دو باندې که ووژي تاسو پنځه نفره ښځې راجیږي شي هغلته راغونډه شي خپل حق وغواړي سبا ته چې خبرېږو یا هغه بې ولي نظام تحقیق نه کوي یا یې بندې نه کړي ورته چې څه ولیکي نشر کوي د دې جوړت څوک نه کوي چې سړی څه ولیکي او هلته نشر کړي مونږ ولیدل په بار بار هغه خلکو چې مدني پالانو هغه یې ونیول بندیان یې کړل نو ښځې دا جرات نه کوي مطبوعات نشه چې دوی اواز ته انعکاس وکړي اوس مونږ ونه پوهېږو به څوک
هغه مېرمنې چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړه او له افغانستانه بهر دي دوی د افغانستان کې
افغانستان تعلیم نه کړی دی هغه ځکه چې باندې اوسېږي هغه ځکه چې لاسرسی لري هغه ځکه چې ونډه راوړي هغه به د شته مثلا د خپل د ژوند دی او اکثره برخه باید همدغه فعالیتونه وګرځوي چې د ښځو لپاره باید مبارزه وکړي او د دوی حق باید واخلي او د دوی غږ باید چیرته ورسوي
bale په افغانستان کې خځې دوی ګیله لري دوی وایي چې طالب حکومت خو دوی غږ نه اوري چې نه اوري نور نړۍ دوی شاته کړی دی نړیوال ټولنې دوی شاته کړی
دی باید دوی حق دی نور نړۍ باندې حساب پدې نه کیږي چې نور نړۍ نیمه شپه د افغانستان اوتته هغه چیرته وو هغه چې کله په دوه کې دوه سره معامله کوله دا شپه په بلل یا په هغه وخت ورته ویلې وي چې مثلا د ښځو حق د ښځو تعلیم د ښځو کار دا د دوی حق تل که څنګه چې نړۍ حق لري په افغانستان کې دا تاسو مرات کې دوی باید قوي تضمین اغوستوي هغه وخت نړۍ سترګې په پټې کړې هیڅ ونه شو اوس هم که مثلا دا کار نړۍ بیا کوي او زه فکر کوم چې نړیوال ته خپلې ګټې مهم دي نسبت د افغانستان د ښځو د حقونو نه هغه خپلې ګټې غواړي نو زمونږ هغه نړۍ نه په افغانستان کې دی هغه نه د موږ هیله داده چې باید خو زموږ ملاتړ کې قوي کې دی باندې وي هغه هم باید ملاتړ کې خو طالبان باید په دې پوه شي نو تر څه وخت پورې دا تر اوسه چې تاسو په انزوا کې پاتې څوک هم په رسمیت نه پیژني دنیا د سره تعامل نه کوي یو ویل ته انداز چې تاسو هم دغه یو خزم پیدا کړی دی چې نن دا حق تر واره سبا دا حق تر واره نن دا باندې سی وځه که سبا دا باندې سی وځه که هغه تاسو هم تاوان کوي او د افغانستان تاسو بيخي یو قانون شاته وغورځول په دې کارو باندې نو دوی باید خپل په دې پوه شي او دوی د سویچ د طالبان خپل اکثر په دې شو پوهیږي ایو فرند شپږ نفر دي چې هغه ته تصمیم نیسي وو دغه فرمان صادروي وو د افغانستان ښځې بېزوروي وو د دوی ژوند محدودوي
لکه څنګه چې موږ تاسو په یوې پوښتنه کې لږ یادونه وکړه چې کله د حکومت لخوا په مېرمنو باندې قیدګیری راځي نو په کور کې هغه بیا ورته څو چنده کیږي البته په یو شمېر کورونو کې په ټولو کې نه دغه سي کورنۍ نه وته څه ویل لري
نغسه کورنۍ نارینه او د دې په ځای چې په ښځو باندې نور فشار اوړي، باید دو ته یعنې د دوی ملاتړ وکړي، د دوی روحیه قوي کړي، دوی دوی ته هوا هڅوي چې باید خیر دی که نن کار نشي کوی سبا بیا کار کوي، د کار زمینه باید درته په نورو برخو کې برابره کړي تر څو وکولی شي چې ښځه هغه تکلیفونه پاندې چې اکثره ښځې اوس اخته دي، مثلا روحي تکلیفونه دي، فشارونه دي، ډپرس دي، د دغو شیانو دو مثلا نجات پیدا کړي. باید نارینه ملاتړ وکړي که ښځې د پلارونو سره وي، که د ورونو سره وي، که د بیړونو سره وي، دو ته باید دو قوي ملاتړ دو اوسېږي، او دو ته باید یعنی امیدواري ورکړي، دو باید پیله من کړي دي ته چې ژوند همدان دی چې نن تېر شو او سبا ورته سړی د پټ کې کېږي، ژوند ادامه لري. خو موږ تېر وخت کښې پنځه کلم دغه شی تجربه کړي، دغه دویم ځل دپاره بېخلک تجربه کوي، نو خدای مهربان دی، د هر شپې پسې رڼا شته. امید شته چې د افغانستان ښځو په اړه بیا وړنایي را شي او دوی وکولی شي چې خپلو تعلیمونو ته، خپلو کارونو ته ادامه ورکړي.
بلې، افغان ښځو ته به هم یو پیغام ولرو. دوی په تمه دي چې ورځ تر بلې بل بندیز، بل بندیز، نوی بندیز، یو له بل نه بدتره بندیز په دوی باندې وضع کېږي. په داسې یو وضعیت کې دوی څنګه په دې وتوانېږي چې خپله روحیه، خپل صحت له لاسه ورنه کړي؟
زما د افغانستان ښځو ته پیغام دا ده چې هېڅکله خپل امید د لاسه مه ورکوئ. هرې تیارې پسې رڼا شته، نو تر دې نور قوي بندیزونه نشته. کوم بندیزونه چې په موږ او تاسو باندې وسه شو، د کار نه بند کړلو، د تعلیم مخه یې د موږ ډب کړله، په اجتماع کې فعالیت نشو کوی، سیاسي فعالیتونه بند شو، غږ نشو جګولی، پارک ته نشو تللی، ډاکټر ته یوازې نشو تللی، حج ته نشو تللی، نور مراسمو ته نشو تللی. یعنې دا ټول هغه بندیزونه دي، تر دې سخت بندیزونه نشته. او بالاخره اوس معاش هم د خپله خوښه کې هغه د معاش 1% اوس موږ ته راکوي چې موږ کسر د بودجې لرو. هېڅ تاسو خپل روحیت مه خرابوئ، تر دې نور بد بندیز، خراب بندیز په ښځو باندې نور نشي لګولی. نو د دې امید شته چې خدای پاک وړنایي پیدا کړي. ښځې چې د افغانستان نه بهر دي، هغه ورونه چې د موږ د ښځو ملاتړ کوي، باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره ظاهر هم لادي کړي. خپله طالبان سره باید ډېر خبرې په دې وشي، باید فشار پرې راوړل شي، ښځو لپاره باید دغه زمینه بېرته برابره کړي. او که نه کېږي نو هر کبر زوال لري، هر کبر زوال لري، دا شی دا نه پیدا کوي. نو دا ډېر دو ښځو داسې فشار اړوي، فکر نه کوم که یو کال هم د دو د حکومت دا رقم دا هم پیدا کړي.
بله، ډېره زیاته مننه خوږیاڼي صاحب، تاسو ته ښه وخت غواړم.
ژوند مننه.
په دولتي ادارو کې د میرمنو د معاش د کمیدلو پاکله مو غوښتل چې د طالبانو د حکومت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا هي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، یو بل درسی ساعت مو هر کلای کوم. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي او جغرافیه تدریسیږي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي. لسم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو ژوي ولوستل. د درس جالبه برخه دا و چې ښوونکي ویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډېر هغه مسافر دي او د هوا په بدلېدو او د پسرلي په راتګ سره افغانستان ته ستنېږي. نن په لسم ټولګي کې د انسان په ژوند کې یو مهم عنصر لولو او هغه اوبه دي. په نننۍ درس کې ښوونکی موږ ته د اوبو دوران بیانوي. ښوونکی به دا راته وایي چې د ځمکې د ګرځېدو له بڼې سره د اوبو دوران تړاو څه دی او دا چې د ځمکې په کره کې اوبه په کومو ډولونو موجودې دي.
په طبیعت کې د اوبو دوران یا د اوبو سایکل، د ځمکې په کره، غونډار کې اوبه تل د بدلون په حال کې وي چې د دغه بدلون په ترڅ کې اوبه بیلابیل او پیچلي پړاوونه تیروي تر هغو چې بیرته خپل لومړني حالت ته ور وګرځي چې دې ته په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل یا د هایدرولوژي سایکل هم ویل کیږي. اوبه په طبیعت کې په دریو بڼو د بدلون په حالت کې دي. اول د ګاز حالت، اوبه د تودوخې په سبب په براس بدلیږي او هغه وخت د ګاز حالت غوره کوي. دوهم جامد حالت، اوبه د سانتیګراد له صفر درجو څخه ټیټه تودوخه کې کنګل کیږي. د ژلۍ، کنګل او واورې په بڼه اوبو ته جامد حالت وایي. درم مایع حالت، اوبه هغه وخت په اوبلنه مایع بڼه باندې وي چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته وي. د اوبو سایکل یا دوران د ځمکې د غونډارې په څلورو اصلي برخو، یعنې هوا، اتموسفیر، په خپله ځمکه لیتوسفیر، اوبو هایدروسفیر او حیاتي کره بیوسفیر کې ترسره کیږي. د اوبو یا سایکل د سمندر د اوبو له بړاس څخه پیل کیږي. اوبه له سمندرونو او د اوبو له نورو سرچینو څخه په بړاس بدلیږي. هوا ته پورته کیږي اوبه او په باد سره هرې خواته ځي. د هوا د کتلې د حرکت له امله، د میټرولوژي د شرایطو له امله د اوبو بړاس بخارات سره نږدې کیږي او ورځې جوړوي. د اشباع کېدو له امله دغه ورځې بیرته ګڼې شي او د تکاثب یا ګڼوالي له کبله په باران بدلیږي. تاسو وګورئ په لاندې تصویر کې هغه ځایونه چې اوبه لري، د لمر د تودوخې یا حرارت په واسطه اوبه د اوبو له سید څخه براس کیږي، وروسته د ورځې په شکل ځای نیسي او بیا کله چې د باران شرایط مساعد شي بیرته د باران په شکل همدغه محیط ته راځي. د باران څاڅکې چې کله ځمکې ته راشي په بیلابیلو بڼو جریان مومي. یو څه ډیر ژر په خاورو کې جذب او ځمکې ته ننوځي. یوه اندازه د لمر وړانګو له امله بیرته براز او هوا ته ځي. یوه اندازه د نباتاتو له پاڼو څخه بیرته هوا ته ځي، یعنی ترانسپارېشن کیږي. د باران پاتې اوبه د ځمکې پر مخ بهیږي، ویالو او سیندونو په بڼه په خپله مخه ځي. هغه برخه چې ځمکې ته ننوځي تر ځمکې لاندې اوبه زیرمې جوړوي. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. یوه اندازه اوبه مخکې له دې چې سیند ته ورسیږي په خاورو کې جذب او تر ځمکې لاندې اوبو سره یو ځای کیږي. ځینې وختونه تر ځمکې لاندې اوبه د جاري اوبو او سیندونو سرچینه ګرځي. د هایدرولوژي سایکل یا دوران د ځمکې پر مخ د باران اوبه بیرته هوا ته ځي، خو د دا ډول اوبو بیرته راګرځېدو یوه غوره بیلګه ده. نو ویلی شو چې د هایدرولوژي سایکل یو بل سره تړلی او هره کړۍ یې یوه بله پسې راځي او دغه دوران بشپړوي. د هایدرولوژي په سایکل کې د اوبو دوران په پرله پسې ډول دوام لري.
تاسو واوریدل چې د ځمکې په مخ د موجودو اوبو اصلي سرچینه باران دی، خو ښوونکي دا هم راته ویل چې باران له ورېدو وروسته د باران اوبه په بیلابیلو برخو بهیږي، چې د دې جملې په ځمکه کې جذبیدل، د نباتاتو لخوا جذبیدل او د ګاز په ډول هوا ته ختل دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي درنوز د کونکو درسي سات ته خراغلاست. تیر اونۍ موږ او تاسو د افغانستان د انرژي سرچینو په درس کې د کجکی د برېښنا بند ولوست. خوونکی دا راته ویل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برېښنا د تولید لپاره سکې چوي وو، خو د ځینو ستونزو له امله لپاره د برېښنا د تولید ظرفیت ټیټ وو او پورستیو کلونو کې د یاد بند زینو توربینونو د استهلاک لامل د تولید ظرفیت نور هم ټیټ شوی دی. نن به د افغانستان د طبیعي زیرمو په برخه کې یو مهم کان ولولو. دا کان د هیواد په شمال کې د کرکرو د ډبرو سکرو یا سنگزغالو کان دی. لخون کې به دا واورو چې په دغه کان کې د شته ډبرو سکرو تخمینی اندازه څومره ده او د کال په اوږدو کې د کورنیو مصارفو او بهر ته د صادراتو ترڅنګ په نورو کومو برخو کې ترېنه کار اخیستل کیږي.
د کرکر د ډبرو سکرو کان. د کرکرو کان د پلخمري ښار څخه 10 کیلومتره لري جنوبي ختیځ ته د کرکر له غره سره پروت دی. د دغه کان د ډبرو سکرو ټول اندازه چې هر پوړې 2 یا 3 متره پیړوالی یا غرسوالی لري 15 میلیونه ټنه ښودل شوی دی. د سکرو جنسیت یې ښه او د کار اخیستلو وړ دی. په سکرو کې پارک شته. یو شمېر سکاره خام سکاره یي او یو شمېر سکاره پاخه سکاره یي. دغه خام سکاره ډېر دود کوي او زیات کاربن تولیدوي، خو هغه پاخه سکاره یا جوړ سکاره یا کیفیت لرونکی سکاره ډېر دود نه کوي. دغه کان په 1450 هجري لمریز کال کې د غوري سمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شو چې د دغو سکرو څخه د غوري سمنټو تولید لپاره کار واخیستل شي. په افغانستان کې د ډبرو سکرو کانونه دولت په قرارداد او یا هم دولت خپله استخراج وکړي، بیا په خلکو باندې خرڅوي، خو په اوسني وخت کې چې دولت یا حاکم قوه ډېره مصروفه ده، نو شخصي سکتور ته قرارداد ورکوي او هغه دغه سکاره استخراجي، بیا د ټن پر حساب له شخصي سکتور څخه پیسې اخلي. په افغانستان کې د ډبرو سکاره خورا په پراخه اندازه وجود لري. د کرکر څخه ها خواته د اشپشتې د ډبرو سکرو کان چې دولتي ادارې بیخي له زیات وخت څخه د تیرو 15 شلو کلونو څخه د اشپشتې د ډبرو سکرو کان څخه استفاده کوي، چې په ټولو دولتي ادارو کې په هغه مناطقو کې چې یخ زیات دی د دولت لخوا د دغه کان څخه سکاره ویشل کیږي. په 1400 هجري لمریز کال کې د دغه کان له 3800 ټنو څخه زیات سکاره ایستل شوي دي، چې دا ډېر لوی رقم دی. 3800 ټنه. نوموړی کان د پلخمري سنتي مرکزونو ته نږدې دی او له بلې خوا د کابل کندوز د لوی لارې په خوا کې دی، نو ځکه یې اهمیت زیات دی او د هرې ورځې تولیدات یې په منځني توګه له 300 څخه تر 400 ټنو پورې کیږي. کوم کسان چې د دغه کان څخه سکاره اخلي یا قرارداد کوي تر څو د کرکر ډبرو سکرو کان سکاره رانیسي، هغه کس ته چې قرارداد کوي هغوی ته ډېرې ګټې دي. یوه ګټه یې دا ده چې د دې سکاره کیفیت لرونکي سکاره دي. بله ګټه یې دا ده چې دا د لارې پر سر جوړ دی. کوم مصارف چې د موټر اړوند کیږي د هغوی څخه قراردادي خلاص دی. یو د کرکر ډبرو سکرو کان د لارې پر سر دی، بل د اشپشتې د ډبرو سکرو کان همدارنګه د ښکاري درې د ډبرو سکرو کان هم د لارې پر سر دی. نو ځکه قراردادیان په اسانۍ سره کولی شي چې دغه سکاره استخراج کړي. له دغه کان څخه ایستل شوي سکاره د پلخمري د سمنټو جوړولو فابریکه کې بټیو او په کابل کې کارول کیږي. تاسو په تصویر کې وینئ چې په افغانستان کې د ډبرو سکاره استخراج شوي دي، تجزیه شوي دي او د ګټه اخیستنې لپاره آماده شوي دي، بیا ګونۍ ته شوي دي تر څو په بازار کې د خلکو د استفادې وړ وګرځېږي.
لخونکي مواوري دل چې د کرکرو د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په بلخمري کې د سمنټو په تولید کې ترې استفاده کیږي. لام دی امنه په دغه ولادت کې د تولیدونکو سمنټو لګښت را کم کړي او کیفیت یې ورته لوړ کړي دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبې تر سې شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. خونکي په تیر درس کې د افغانستان د اداري تشکیلاتو په برخه کې راته ویل چې د اداري تشکیلاتو په برخه کې پر ګڼو ولایتونو د افغانستان ویشلو یو دلیل د افغانستان صاحب العبور سیمې وي چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره وخت نا وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي. نن به د جغرافیې د درسونو په سلسله کې په 12 ټولګي کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدونه ولولو. په دې برخه کې ښوونکی راته وایي چې د سرحدي نقطې له مخې افغانستان او چین په کومه سیمه کې سره بیلیږي. دا به هم ولولو چې ولې پامیر ته د نړۍ پام ویل کیږي.
موضوع شمال ختیځ سرحدونه. د افغانستان په شمال ختیځ کې دوی سرحدي کرښه شته، د پامیر سرحدي کرښه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد د افغانستان او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پنځه شوی دی. د پامیر او اخان لوړه سطح د سمندر له سطح څخه 6000 متره لوړوالی لري. د امو او د سند د سیند ترمنځ بیلدونکې ساحه ده. دغه دواړه سیندونه د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه اخلي. له همدې امله د پامیر لوړه سطح د نړۍ د بام په نوم شهرت لري. دغه کم سور افغانی ساحه چې ډیر لږ بر لري د هغه وخت د تزاري روسیې، چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه. په دې ساحه کې د سرحدونو تثبیت له ډیرې مودې څخه د بحث لاندې و. د 1803 او 1804 میلادي کلونو ترمنځ کله چې د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیتېدل، ټاکل کېدل، د شمال ختیځو سرحدونو هم خبری وشوه. خود سرنګ چې د امو د سیند سرچینه په سرګند توګه معلومه نه وه، نو په دې برخه کې څه ستونزې وې؟ ځکه ځینو فکر کاوه د امو سیند د زرکول له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. او ځینو ویل چې د امو سرچینه د اکسو اوبه دي چې د چکمکتین له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. نو له همدې امله په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمول ضروري وه. د امیر عبدالرحمن خان د دورې په وروستیو کلونو کې په 1895 میلادي کال کې چې د 1202 مریز کال سره سمون خوري، د دریو هیوادونو د استازو چې له افغانستان څخه غلام الدین خان د هغه وخت د قطغن او بدخشان د ولایت حکمران، میجر جرلو د انګلیسان د هیئت مشر او فیفرو شوایکوسکي د تزاري روسیې د هیئت مشر وو. د کوچنی اولی پامیر په سیمه کې په مذاکره پیل وکړ. دا مذاکره نه میاشت اوږدې شوې. په پای کې د پامیر سرحد په ختیځ کې د چین تر سرحده پورې د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ وټاکل شو. د انګلیسانو ځینې سیاستمداران د خپلو لاندې شویو ساحو او تزاري روسیې ترمنځ د یوې حایلې ساحې سره مینه درلودل. د پامیر او واخان په ساحه کې یې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو له بل سره نښتې. نو د دې لپاره چې د هغوی ترمنځ یوه حایله بېطرفه ساحه راشي، نو واخان یې بې پوښتنې افغانستان ته ورکړه. د پامیر سرحدي کرښه د زرکول د جهیل له ختیځ څخه په ختیځ کې د یولي تر درې پورې اوږدوالی لري. د روسیې دولت دغه کرښه د 1918 کال د مارچ په میاشت کې ومنله. په دې ډول واخان افغانستان ته د نړیوال تړون له مخې ورکړل شو. د همدې کال په اکتوبر کې امیر عبدالرحمن خان درواز ونیو. روسانو روشان او شغنان د امو هغه خوا کې چې افغاني قوې له خوا خالی شوي وې د بخارا امیر ته وسپارلې. په 1949 میلادي کال کې د چین د ولسي جمهوریت له تاسیس څخه وروسته سرحدي مذاکرې یو ځل بیا د محمد ظاهر شاه د پادشاهي په دوره کې د افغانستان د دولت او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پیل شوې. په 1446 جیش مریض کال کې چې له 1955 میلادي کال سره سمون خوري موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدونه وټاکل شي او د ځمکې پر مخ چې تثبیت شي. نو له همدې امله شمال ختیځ سرحد چې د یولي له درې څخه د یو کوس په بڼه د کلیک تر غاښه پورې چې د واخجر غاښې په جنوب ختیځ کې پروت دی د افغاني پامیر او د چین د سینکیانګ د ولایت ترمنځ د 2 کیلومترو په اوږدوالي د 1443 مریض کال د زمري په میاشت کې په پنیر ډول د پیلرونو په نصبولو علامه ګذاري او تثبیت شو.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو ولوستل چې د افغانستان او چین ترمنځ سرحدي سیمه په 1446 کال کې د افغانستان د وخت پاچا ظاهر شاه په وخت کې د افغانستان او چین په موافقه وټاکل شو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونیسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
جهان میں پروا لاس کے لاس لرا مستا سا پختانا میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ خبر میں